په پیښور کې د ماخام 15 بجې شروع کېدونکو د مشال رادیو د نن ورځې 9 ساعته خپرونو کې یو اخرنی خبري ګړی کې زما هارون بچا سلامونه ومنئ. په خپرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او خبري اجنسونو لیکنې ضرور وو. خبرونه له انیسې اجمله وو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. چارواکی وای په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو لوجې افغانستان ته کډه شوو کډوالو واپسی به د جنوري لښپاړسمې پیلوي. د خیبر پختونخوا په سوات کې یو خصه په مبینه توګه د غیرت په نامه وشل شوې ده او د مصر په سینا سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستي برید شوی چې پکې لږ تر لږه 8 کسان وشل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وای لدی سیمې څخه د پوځي عملیاتو لوجې د افغانستان خوست ولایت ته د تللو کډوالو د واپسې عمل به له 14 جنوري پیلوي. د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی تیر ورځ مشال ریډیو ته ویل چې له یادې نیټې به هر ورځ شاوخوا 200 کورنۍ خپل سیمو ته ستنول کیږي. انور خان شیرانی زیاته کړه دغه سې د واپسې په هر مرحله کې به 200 کورنۍ ستنول کیږي او هغه کډوال چې د واپسې لپاره اندراج نوی کړي زر تر زر دي دغه کار وکړي. نن د خبر ایجنسی په جمرود کې د یوې جرګې پر مهال چارواکو ویلي 13 میاشت په خبر ایجنسی کې 5 ماشومان د پولیو د څاڅکو له وجې نه دي مړه شوي بلکې هغه د ځینو نورو ناروغو له وجې مړه شوي دي. نن په جمرود جرګه حال کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوالې ادارې یونیسف او د خبر د صحت محکمې چارواکو ځایي مشرانو ترمنځ د پولیو ضد د واکسینو استعمال په اړه یوه غونډه وشوه. چارواکو زیاته کړه چې د پولیو ضد څاڅکي چاته زیان نه رسوي او په خبر ایجنسی کې به د جنوري 14 نیټې نه د پولیو ضد کمپاین پیلوي. د پاکستان اورګاډي محکمې لپاره د سټینډینګ کمیټې غړي حمید الحق ویلي چې تر چین پاکستان اقتصادي پروژې لاندې به په خیبر پختونخوا کې 1.5 د ریلوې غبرګې لارې جوړول پیل شي. د پاکستان اورګاډي محکمې لپاره د قومي اسمبلې د سټینډینګ کمیټې پلاوی نن د پیښور دوره وکړه. د غونډې وروسته په کمیټې کې د خیبر پختونخوا استاسي د قومي اسمبلې غړي انجینیر حمید الحق نن مشال ریډیو ته ویل چې په ځینو سیمو کې خلکو د اورګاډو په پټلیو ودانۍ جوړې کړې دي.
کتا سوګوري د کوهارت نه تر بنو پورې ټریک نشته غیب دی. ټرین نه چلیږي پټلۍ ورکه شولې. داسې د ریلوې ډېره زیاته ځمکه ده چې هغه دیته بے خبره ایت نه او موږ له وبا کېده د ډیټیل راکې د درګې شولو د مردان شولو د نوخار کې چې دا کم د کپڑے مارکیټونه دي د ریلوې ټریک اعلان وي دا ټول امر سره ډیسکس کړه.
حمید الحق زیاته کړه چې د کمیټې پلاوی ته ویل شوی دی چې په خبر پختونخوا کې د ریلوې نږدې په 3.5 اکړه ځمکه قبضه شوې وه چې تیر کال پکې 1.5 اکړه ځمکه له قبضهګرو خلاصه کړل شوې ده. نن د خیبر پختونخوا د بشري حقوقو محکمې د ولس د شکایتونو لپاره د یوې ویبپاڼې پرانسته وکړه. د یادې محکمې مشر سید محمد فاروخ سکلین مشال ریډیو ته ویل د دې ویبپاڼې د خلاصولو وروسته اوس عام وګړي کولی شي چې د بشري حقوقو خلاف ورزي کوونکو د تشدد پر ضد د انټرنیټ له لارې خپل شکایتونه درج کړي. د دې ویبپاڼې د پرانستې په موقع د خیبر پختونخوا د قانون او بشري حقوقو وزیر امتیاز شاهد ویل هڅه کوي چې په صوبه کې د بشري حقوقو د سرغړونو په پیښو کې کمی راولي. الته د خیبر پختونخوا د سوات په مټي سیمه کې یو واده شوی خزه په مبینه توګه د غیرت په نامه وشل شوې ده. د مټي تانه سچو بخت زاده نن مشال ریډیو ته ویل چې تیر ورځ مټه بیا کن نومې کلی کې یو واده شوی خزه چې عمر یې 40 کاله یاد شوی د کور دننه په ډزه وشل شوې ده. خو د وشل شوی خزه پلار مشال ریډیو ته ویل زوم یې په خپل په سعودي عرب کې دی خو خزه یې د غیرت په نامه د بل چا په لاس وشلې ده. د اسلام آباد د یو مرستیال سیشن جج په کور کې په مبینه توګه د تشدد ښکار شوې لسکلنې ماشومې طیبې طبي معاینه په پیمس اسپتال کې وشوه. نن له رسنو سره په خبرو کې د پیمس اسپتال مشر ډاکټر جاوید اکرام وویل په مکمل طبي معاینه کې له وینې اغستو سره د طیبې په وجود د ټولو زخمونو جاج اخیستل شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې د معاینې نتیجه به د راتلونکي 4 شنبې په ورځ عدالت ته وړاندې کوي. په دسمبر میاشت کې پر میډیا د طیبې د عکسونو خپرېدو وروسته د اسلام آباد د سیشن جج پر خزي تور پورې شو چې پر طیبې تشدد کړی دی. د بلوچستان چارواکي وای تر چین پاکستان اقتصادي راهدارې لاندې بعد خصو هنري صلاحیتونو ته په ځانګړې توګه پام کیږي. تېره ورځ په کوټه کې د بلوچستان ښځې او چین پاکستان اقتصادي راهدارې تر عنوان لاندې یوه غونډه وشوه. د بلوچستان د حکومت ویاند انور کاکړ مشال ریډیو ته وویل چې د بلوچستان ښځې د پرمختګ لپاره ډېر عزم لري او حکومت به د خصو د صلاحیتونو څخه د ګټې اخیستو لپاره هر ډول ګامونه پورته کړي. بلخوا د غونډې یوې ګډونوالې سیما دوراني مشال ریډیو ته وویل که حکومت د خصو د هنري صلاحیتونو ملاتړ وکړي نو دوی به د صوبې اقتصاد په ښه کولو کې مهم رول ولوبوي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. نن د مصر په شمالي سیمه سینا کې پر یوې امنیتي پوستې د ځانمرګي برید په نتیجه کې لږ تر لږه 8 پولیس وژل شوي دي. په ال اریش ښار کې برید کوونکي د خسل لپاره استعمالوونکي ګاډۍ له بارودو ډک کړې وه او له امنیتي پوستې سره یې جنګولې دی. په دې پیښه کې لږ تر لږه 43 کسان زخمیان شوي هم دي. د رپورټونو له مخې د چاودنې له وجې د پولیسو درې منزله ودانۍ ویجاړه شوې ده. تر اوسه د پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. د ترکیې پولیسو د هغه مبینه برید کوونکي شناخت کړی دی چې د نوي کال په شپه یې په استنبول ښار کې پر یو نایټ کلب حمله کړې وه. دا برید کوونکي د عبدالقادر مشاریپوف په نامه پیژندل شوي. ویل کېږي چې تعلق یې له ازبکستان سره دی. رسنیو د تېر اونۍ په پای کې د استنبول د پولیسو په حواله ویلي عبدالقادر چې تخلص یې ابو محمد خراساني دی په شام او عراق کې له داعش ډلې سره تړاو لري. رپورټونه وایي عبدالقادر د 2010 کال راهیسې په ترکیې کې اوسېده او پرې د استنبول په نایټ کلب د شک کیږي. په دغه پیښه کې 9 کسان وژل شوي وو او ذمهواري یې داعش ډلې منلې وه. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زم همکار رفت انجوم درته د کرن صوبې او د سبانی موسم حال وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 73 روپۍ 80 پیسې اخیستل کیږي او په 73 روپۍ 90 پیسې خرڅیږي. یو یورو په 142 سپیشل پیسې او په 142 روپۍ 80 پیسې. یو پاؤنڈ په 102 روپۍ او په 102 روپۍ 50 پیسې. یو درهم په 10 روپۍ 75 پیسې اخیستل کیږي او په 10 روپۍ 55 پیسې خرڅیږي. یو ریال په 83 روپۍ 50 پیسې او په 83 روپۍ 90 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ 75 پیسې او په 1 روپۍ 75 پیسې. په یو پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریال نہ خرچل کیگی او پے اب پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریال نہ خرچے گی. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 40 غنټو کې په برو، کوئټه او پېښور کې به موسم یخ او خشک وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 14 سانتي ګریډ او کم نه کم 2 وي. په برو کې به زیات نه زیات 19 او کم نه کم 0 او په کوئټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 سانتي ګریډ او کم نه کم منفی 9 وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې اورئ. د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکي وایي دغه سیمې هغه خلک چې دا مهال د افغانستان په خوست کې د کډوالۍ ژوند کوي وطن ته د ستنېدو لړۍ به د روانې جنورۍ میاشتې له 14 پیل شي. د خیبر پختونخوا په سوات کې د مټي تحصیل د بیاکن کلی یو سړی وایي 40 کلنه واده شوې لور یې پرون د غیرت په نوم وژل شوې ده. او د خیبر ایجنسی خبریالان له حکومت غواړي چې د پرس کلب ودانی ورته جوړ او په ترڅ کې د دوی امنیت خوندي کړي.
سیکیورټی بالکل غلطه نشته. دریو گورنرانو اعلانونه کړي خو هغه صرف لفظونو پورې دا خبره راغله.
پر یو شمېر نورو سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله دا اورېدو ته له مشال رادیو سره اوسئ. او دا هم ولنه موضوع. پاکستانی چارواکي وایي د شمالي وزیرستان هغه کورنۍ چې دا مهال د افغانستان په خوست کې د کډوالۍ ژوند کوي بیرته وطن ته د راوړلو چارې به د روانې جنورۍ میاشتې له 14 نیټې پیل شي. د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکو نن مشال ریډیو ته وویل دغه کډوال دی وطن ته د راتګ په موخه زر تر زره له دوی سره خپل نومونه درج کړي. د چارواکو په خبره هر ورځ به تر 200 پورې کورنۍ د غلام خان پر لار د بنو بکخیل کمپ ته بوځي او تر هغې وروسته به یې خپلو خپلو سیمو ته لیږي. عمر دراز وزیر نور حال راکوي.
د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکي وایي افغانستان کې میشته د شمالي وزیرستان هغه کډوال چې د واپسې اندراج یې نوي کړي زر تر زره د خپل اندراج پوره کړي او لږ پړه سمې نیټې څخه به د روزانه په حساب 200 کورنۍ راولي چې ورته ټول انتظامات پوره کړي. د شمالي وزیرستان مرستيال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی وایي،
اول فیس کې به 2000 روپۍ مې راځي، دوم فیس کې به هم 2000 روپۍ مې تقریبا راځي، او په دریم کې به 2000 راځي. اول قابله به په 14 تاریخ د جنوري د سوموار په ورځ باندې راغونې دي، هغه ته به دلته ګاډي ملاوي دي سرکار له طرفه ځه، خو دې ته به د خوراک سهولت موږ ورکوو په غلام خان باندې هم ان شاء الله، قیمتي به هم دي ته به قاعده د یخنۍ لپاره سامان ملاوي دي، ذاتی ګاډي دي هغه هم ځان سره راغستلی شي.
د یو سوال په ځواب کې چې افغانستان کې میشته کډوال پوښتنه کړي چې روزانه 200 کورانو قافله به څوک تیاروي او دا به د چا ذمواري وي، نو مرستيال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی وویل چې د کډوالو مشرانو باندې دغه ذمواري اړولې او د روزانه حساب لیستونه یې ورته سپارلې.
موږ راته چې کوم د دې مشران دي ملکان دي له هغو سره تماس کوي، او لکه د سومر په ورځ 200 قافلې دي، هغو قافلو ته دا پته په اول ورځ قافله زموږ قافله ده، دوم ورځ وایي الوتم دا پته له موږ سره لیستونه جوړ دي.
د چارواکو په وینا پشپړسمه نیټه اولنې قافله 200 کورانو کې به پای خیل محمد خیل ولسمه نیټه باندې چتون دیگان بویا لاند سید آباد په تلسمه نیټه رغزی کلی عمرزای اغزن خټی کلی علی خیل شنه خوړه په نونسمه نیټه میرانشاه زیرکی درپاخیل غلام خان احمد خیل په شلمه نیټه باندې کانیرو غمنظر خیل مامیرو غمنظر خیل یوویشتمه نیټه باندې بیا کانیرو غمنظر خیل درویشتمه نیټه باندې زکر خیل نرای ډوګ طبی ټول خیل غلام خان څلورویشتمه نیټه باندې ګلاک خیل شیر خیل پنځویشتمه نیټه باندې خدر خیل گربز سیدگی ډانډې سیدگی او شپږویشتمه نیټه باندې د خدرخیلو 200 کورنۍ برازي. چارواکي وایي افغانستان کې د شمالي وزیرستان هغه کډوال چې ورسره مالونه یعنی ساروي دي په 11مه 12مه او 13مه نیټه باندې سیدگی سپینخواره لره باندې راوستلی شي چې هلته به یې خپلو خپلوانو ته حواله کړي او دوی به واپس ستانه شي. نا انتظامیه چارواکو وویل په غلام خان به دوی خپل سامانونه د پاکستان په ګاډو کې اچوي او خپل شخصي د پاکستان ګاډي موټر راوستلی شي. د دوی په وینا ګاډي د په یو لاین کې په غلام خان 0.0 راولي او د هرې کورنۍ یو مشر دی د خپلې کورنۍ ټول فهرست ځان سره ساتي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اردن په خوست کې میشته شمالي وزیرستان کډوال د پاکستان حکومت پر دې پریکړه خوختي چې وايي وطن ته د واپسې تنظیمي ورته کړی دی، خو دغه کډوال اندېښمن دي چې وطن ته د ورختو یا بیرته تګ پر مهال خایل ستونزو سره مخامخ شي. دوی زیاتوي کم کډوال چې په پیدل لارو پاکستان ته ستانه شوي د کورونو سامانونه په خوست کې تر پاتې دي. زموږ همکار اسرار عالم مومند د خوست په ګولان کیمپ کې د وزیرستان او کډوالو له مشر خان دراز سره خبرې کړې دي او په سر کې لاغه پوښتلي چې د پاکستان او چارواکو دغه اعلان ته څنګه ګوري.
خپل وطن ته چې سړی راون شي، خپل علاقې ته، خپل کلي کون ته، خپل کور ته، سړی خامخا خوشحالی دي. خو بل طرف ته وزیرستاني کډوال خوست ته چې راغلی دي، خو دا کې ډېر کډوال داسې چې د علیزی پولیار د بلیک پولیار باندې وتلي دي او سامانونه یې دلته پاتې دي. دا پولیټیکلي چارواکي ورته ویل دي چې چا چې کې وطن کارډ وخوسته هغه دا په میز باندې نه راځي. آیا میز دا ته پولیټیکلي چارواکي ته چې دا خپل سامان پرېږدي دلته، ځکه چې یو ځل وزیرستان کې دینه سامان پاتې شو، بیا په خوست کې پاتې شو، اې دې سامان نه پاتې دي، اې دې دلته ګاډي پاتې شوې، ځکه چې پبلک لیار باندې ګاډي نه شول وشتل. پولیټیکلي چارواکي راته ویل دي چې تاسو دا ګاډي او دا سامان نه چې وطن کاډو خوسته دا نر درې مې دوه
ورځې مې ځمنده. خاندرا صاحب د شمالي وزیرستان چې کوم مرستيال پولیټیکل ایجنټ دی، هغه مشال راته ویل دي چې منګه چې کوم کډوال دی په خوست کې د هغوی له مشرانو سره د رابطه کې یو، د هغوی سره زمونږ خبرې روانې دي، نو آیا تاسو سره د هغوی خبرې نه کیږي؟
بالکل خبرې کېږي، او دا خبره ده چې کومه نیولې ده چې د کوم چا نه سامان نه پاتې دي، د کلک په دې باندې ولاړ دي چې د چا سامانونه چا وطن کارډ اخیستو د دوره په موږ په دې 0.0 غلام خان باندې نه راځي. آیا دې خلک چې ورته دلته وطن کارډ اخیستو دا به د خپل سامان ته نه راځي، د سامان باید دوره په خوست کې پاتې وي، او چې د کوم څاروي د خلکو سره دي چې خپل خپلوان راوغړی، خپل خپلوان د ټلیفونه هیڅ پروګرام نشته وزیرستان کې چې د خپل خپلوانو سره خلک سره خبر شي.
دا هم راته و چې دغلته تاسو خپل اندراج کړی دی، کړی دی و چې باید د 14 جنوري نه مخکې کم کډوال دي هغوی خپل اندراج وکړي.
او بالکل اندراج د ډیره خلک شوې ده خو دلته ځنه خلک داسي خاص کر د مداخل کوم اندراج پاتې ده ځکه چې آی مش بنو تلاشی پاکستان حکومت څه واره زموږ سره دا وعده وکړي چې په دې تاریخ برزه دې تاریخ برزه نو چې داس نه وي چې بیا په دې تاریخ کې مش سره بیا درو وګ څه واره درو وویل سیمیز بونو ته بیزی بن بونو کې باقی خل کې کې بس مونږ بکال پرتو میاش پرتو شپږ میاش پرتو هیڅ څه دې دغه نشته دغه نه ریزي د مداخل کوم دا ویل دي چې څه پر مونږ خپل کلی ځنا سوې د باقی خل کې ته نظم مونږ
د خوست په ګولان کې کې د وزیرستان او کډوالو لیو مشر خاندرا سره مو د اسرار علم مومند مرکه اوریده
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل په خپل رپورت کې ویلي په هغه هیواد کې میشت غیر مسلم کسان کولی شي د خپل مذهبونو د لارښوونو پر رڼا کې د واده او طلاق معاملې حل کړي او دا چې دغه اداره د هغو قوانینو ملاتړ کوي چې په یادو چارو کې غیر مسلمو ته حقونه ورکوي. له اسلام آباد احمد الله تفصیل راکوي.
د اسلامي نظریاتي کونسل ایوی غړې سمیا راحل قاضي مشال ریډیو ته وویل چې یو اسلامي ریاست کې ټول غیر مسلمان د خپل مذهب مطابق عمل کولو کې آزاد دي او د پاکستان آئین هم دوی ته مذهبي ازادي ورکړې ده. د نوموړې وینا وا
دا د اسلام بنیادی اصول دی چې غیر مسلمان چې دی هغه خپل فاميلي لوز کې او خپل د ژوند نکاح معاشرت طلاق هغه به داغی خپل د عقایدو مطابق هغه ته پوره سہولتونه ورکړي کی دا د اسلامي مملکت فریضه ده چې هغه د خپل غیر مسلم سټیزن سيدي هغه ته پوره فیسیلیټیټ کوي دا غي مندرونه دا غي ګرځي دا غي معبدونه دا غي ټول قوانين سيدي دا غي فاميلي لاز دا غي پرسنل لاز دي هغه به داغی د مذهب مطابق وي.
مشال ریډیو چکلا د سمیا راحل نه تپوس وکړو چې سن اسمبلی تیر کال د اقلیتونو لپاره قانون سازي وکړه خو کونسل لخوا پری نیوکې کړې شوې دي. نو په جواب کې نوموړی وایي
جبرن اسلام قبولول الله تعالی او اسلام سره اجازه نور کوي خو هغه کې دا لیکلي دي چې اتلس کالونه چې کم سړی اسلام قبول کړي دا غي د اسلام قبولول اجازه نه په هغه کلاز باندې زموږ اعتراض وو چې حضرت علی رضی الله عنه په بلس کالو کې اسلام قبول کړو او بیا دا لیکلي چې کوم خلک چې اسلام قبول کړي هغه د 3 هفتو پروبیشن پیریډ دی په هغه
د ذکر دا چې تیر کال نومبر میاشت کې سن اسمبلی اقلیتونو ته تحفظ ورکولو لپاره د جرمونو خلاف قانون 2015 بل منظوري ورکړی و چې لمخې به په زور مذهب بدلولو کې نیغ په نیغه ککړ تن ته د 5 کلونو او په دې کار کې مرسته کوونکي تن ته د 3 کلونو د بند سزا ورکول کیږي. د قانون تر مخه یو تن هم د 18 کلونو عمر ته رسیدو نه وړاندې مذهب نشي بدلولی. خو د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر گیان چند په تیرو وختونو کې مشال ریډیو ته ویلي وو چې د دې قانون ضرورت ځکه محسوس شو چې په دې هیواد کې له تیرې سمودې راهیسې د اقلیتونو په زوره د مذهب بدلولو پیښې زیاتې شوې دي او په نتیجه کې نه یوازې اقلیتونه د ستونزو سره مخامخ شوي بلکې په نړیواله کچه د پاکستان بدنامي هم کیږي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا په حکومت کې د بشري حقوقو محکمې نن خپل یو ځانګړې ویبپاڼه پرانیسته چې موخه یې د صوبې خلکو ته د بشري حقوقو ضد کړنو په اړه د آنلاین شکایتونو درج کولو اسانتیاوې برابرول دي. دغه ویبپاڼه د پرانیستې غونډې ته په وینا کې د خیبر پختونخوا د قانون او بشري حقوقو وزیر وویل دوی په پام کې لري چې د خپلې محکمې یا ډایرکټریټ څانګې د صوبې په بېلابېلو سیمو کې جوړې کړي. شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
دا خیبر پختونخوا د بشری حقوقو صوبائی ادارې د غیر سرکاري تنظیم ایش ای فاونډیشن په مرسته په صوبه کې د بشری حقوقو په ضد شکایت کوونکو او د عام وګړو لپاره د دغه ادارې د ویبپاڼې پرانسته وکړه چې پرې د صوبې د هرې سیمې نه ولس کولی شي چې د انټرنیټ د لارې د بشری حقوقو د سرغړونې په حقله شکایتونه درج کړي او بیا د خپل درج کړی شوی شکایت وخت په وخت هم د دغه ویبسایټ یا د دوی نه په ټلیفون باندې هم معلومات کولی شي. د دغه ادارې صوبائی مشر سید محمد فرخ سخلین مشال لیډو ته په دې باب لوای
دې ویب سایټ وی ګوري د ټولو نه غټ ایم فیچر چې کوم دی هغه خو زمونږ اف کورس آن لائن کمپلینټ دی. مطلب دا دی چې اوس لری داسې ډسټرکټ چې کوم دی هلته خلک ناست دي نو هغه یا ډاک باندې لګي یا پخپل راځي نو هغه دې کړل نه دی پرابلم نه بوز بچي هغه ځلته آن لائن کمپلینټ مونږ ته کولی شي د ټریکینګ آی ډی په ورته ملاو شي بیا آن لائن هم تپوس کولی شي لکه ویب سایټ باندې هم دا فیسیلیټي موجود دی چې تھرو کامنٹس هغه مونږ معلومات کو کول شي کم زیته ورس
یا د اداره په 2016 کې موجوده حکومت جوړ کړی و ولی موجوده ډایریکټر د خپل کارکردګۍ په خلوای چې تر 2014 دسمبر میاشت پورې دوی ته د اوسونه زیات شکایتونه راغلي وو چې په کده شپګنیم سونه سیوا دوی اوار کړی دي
31 دسمبر 2016 پورې مونږ سره 719 کمپلینټ ریسیو شوې دي هغه کې مونږ 664 کمپلینټ چې کوم دي هغه ډیسپوز اف دي او د ریسټ چې زما خل دي 55 یا 54 جوړيږي هغه چې کوم دي هغه پېندینګ دي
بلخو دا وی پانه د پرانستې دستورې په موقع دا غونډې مشر ملما د خیبر پښتونخوا د قانون صوبایي وزیر امتیاز شاهد وایي چې دا محکمه لا نوې ده نو وسایل محدود دي خو ډېر زر به د یاد ادارې د پنګې زیاتولو نه علاوه ټولې صوبې ته د دې څنګه وغځوي چې په صوبه کې د بشري حقوقو تحفظ باور کړی شي
د ډایریکټریټ چونکې نیولی اسټابلیش دي محدود وسایل دي باوجود زموږ ریجنل سطح باندې دا کوشش ته چې زموږ خپل ډایریکټریټ اسټابلیش کوو افیسز اسټابلیش کوو بالکل هیڅ فریس ډایریکټریټ کې هیڅ فنډینګ مسله نشته د الله په فضل سره 5 کروڑ روپۍ خو زموږ اوس دې ته ډایریکټریټ کنسټرکشن دی پر اویل کې خو چونکې دا نیولی اسټابلیش دا نو دا دې اسټابلیش کېدو دی پر دې باندې چې کوم الګ ټایم لګي به خالي بجټ کې موږ کوشش کوو چې مزید نورې پیسې مو واچو او دا نور هم مزید فعال کړو
نوموړي زیاته کړه چې په دغه ویبپاڼه باندې د شکایت درج کولو نه علاوه په صوبه کې چې څومره هم د بشري حقوقو سره تړلې قوانین یا څېړنې دي نو هغه هم په دغه ویبپاڼه موجود دي او چاته چې څه هم خاص کر د زده کوونکو لپاره که په دې اړه هر قسم معلومات پکار وي نو کولی شي چې دغه ویبسایټ نه واخلي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو
د نهه د ورځې
19 پروګرامونه
تان دی هله
په لسنی مو بجو
پام کوا
په پاو کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیم بجا
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه 2 بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیم بجو
سروې
په سلور نیم بجو
نن د خیبر ایجنسی په جمرود جرګه حال کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوالې ادارې یونیسف او د خیبر ایجنسی د صحت محکمې چارواکو همداراز ځایي مشرانو ترمنځ په سیمه کې د پولیو یا ګوزن د مخنیوي واکسینو د استعمال پر موضوع خبرې اترې وشوې چارواکو ویل تیره میاشت په خیبر ایجنسی کې 15 ماشومان د ګوزن د څاڅکو له وجې نه بلکې د ځینو نورو ناروغیو له وجې مړه شوي دي دوی زیاته کړه چې په خیبر کې به د روان کال د جنورۍ 14 د ګوزن ضد تازه کمپین پیلوي فرهاد شینوارې حال راکوي
په دې جرګه کې شریک د ماشومانو نړیوالې ادارې یونیسف د فاټا څانګې یو مشر ډاکټر کیوم مشال ریډیو ته وویل چې تیره میاشت په خیبر ایجنسی کې کوم 15 ماشومان مړه شوي وو هغه د ګوزن د څاڅکو د استعمال نه نو مړه بلکې هغوی د نورو ورپېښو ناروغیو له وجې مړه شوي دي
کم رپورټډ کیسونه چې وو هغه 15 دي او په اول ورځ باندې صرف 2 ماشومان رپورټ شوي چې د پولیو د رو په کمپین په دوران کې مړ دي حالانکه داغه تعلق د پولیو سره هیڅ نو داغه انکوایری وشوه
دا چې د ماشومانو ته کومې ناروغۍ لګېدلې وي په دې حق له ډاکټر کیوم وویل
د باړې چې کوم ماشومان وفات شو حال ته زه تله مختغه وکسینو چې بدغه کور کې نور ماشومانو ته مور کړې شوې دي که پاغه کې څه مضر اثرات وې نه بیا به د نور ماشومان ور سره هم ظاهر خبره ده چې خراب شي وو نو ټول ماشومان ټیک دي صرف دغه ماشومان د پای کې یو اپیلپټک ماشوم د مرګي مرز چوت وي هغه راغور زیدل او سره لګیدل او کوغه دا وین مړو ابل ماشوم چې دین دا سینه خراب او نمونیا وته
په دې جرګه کې شریک ملک فیض الله جان کو کې خیل وویل چې موږ به د پولیو یا ګوزن ضد را روان کمپین کې د صحت چارواکو مرسته کوو خو باید دلته دی د نورو ناروغیو د مخنیوي لپاره هم کوټلې ګامونه پورته کړی شي
ضروری او بالکل دا کې شک نشته بس په دې نور خبر نه کوم موږ انکار نه کړی کوو خو دا سره ما کوم له نور ډېر تکلیفونه دي تور زیړای وی ټی بی وی دا څومره زه افسوس خبره شه دلته ما نه هسپتال دی و د اوسو نه مریضان غریبان کوستی دی ګای نه کیس دومره سیستم نشته دی موږ سره د ایکس ری سیستم هم داسې دی د الټرا ساوند سیستم دی داسې دی د سی جی او هغه نشته دی افاست اډا غشي وی بام تر ډیر په مشکله ملويږي
د ماشومانو نړیوالې ادارې یونیسف چارواکو ویل چې 13 میاشت د دوه ماشومانو د مرګ نه پس په خیبر ایجنسی کې د پولیو یا ګوزن ضد کمپین ځندول شوی دی خود روان نوی کال د جنوري په 14 نیټه به په ټوله خیبر ایجنسی کې د پولیو ضد تازه کمپین پیلوي فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلی شے
د سوات د مټې تانی پولیس افسر وای تیر اوس په بیاکن نومې کلی کې یوه واده شوې 24 کلنه ښځه چې زینت نومېده د خپل کور درنه په ډزو وژل شوې ده. د هغې پلار حکیم زاده وایي لور یې د هغې خاوند چې په سعودي عرب کې مزدوري کوي د یو بل چا په لاس د غیرت په نوم وژلې ده. د سیمې پولیس وایي د دغه وژنې مقدمه یې درج شو او پلټنې یې پیل کړې دي. نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
د سوات مټې بیاکن کلی یو مشر حکیم زاده وای چې د هغه واده شوی 24 کلنه لور چې 15 بچی هم دي او خاوند یې په سعودي عربستان کې مزدوري کوي 13 ورځ د خاوند په وینا وجلې شوې ده. دوی وای چې دغه نه یو کال وړاندې هم په دغه شخړه کې یو بل تن هم وجلې شو چې الزام یې د ده په لور لګولی و. دی زیاتوي چې د ده لور د غیرت په نوم وجلې شوې ده. پدا اړه د مټې تانی پولیس مشر ایس ایچ او بغزاده مشال ریډیو ته وویل چې دغه د کورنۍ شخړه ده او دوی د ملزمانو په ضد د قتل مقدمه درج کړې ده. سوات کے دخذ و حقن الپارا کارکون کی ٹولن دی اویکنگ ترمخا تیر کال ٹور سوات کے 50 خزے دغیرت پنوم و جلے شوے او دا قتل لکال 2019 اولن دغیرت پنوم و جندا. نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات.
د پښتنو خزو او انجونو د ژوند حال
ما ته خواهش کی چې زه خپل پلان سره انتزي په شان ودرې کوم د سما ته
کی به خام مضبوط تعلیم به حاصل وو.
د شو انجونی پندې مکتب کې شته د ماشومان او ماینده پندې مکتب
د هرې شروع او زیارت پورز پوتان دی هلي خبرونه کې اوریدل شي.
د بلوچستان حکومت ویلي په چین پاکستان اقتصادي رهداري پروژه کې به د صوبې د ښځو د هنري پرمختګ پروګرامونو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. دا خبره تېر ورځ په کوټه کې جوړه شوې وه غونډه کې مخته راغله. تفصیل یې د ایوب ترین په رپورټ کې.
د بلوچستان ښځې او چین پاکستان اقتصادي رهداري تر عنوان لاندې تېر ورځ په کوټه کې وه دستوره وسوه و دستوری ته وویل سو چې د سی پیک پروژې څخه د بلوچستان ښځې د خپل هنري کارو په بیلابیلو څانګو کې زیاته ګټه پورته کولی شي. په دې ترڅ کې په دستور کې برخه لرونکي وې میرمنې سایما دورانی و مشال ریډیو ته وویل که حکومت د ښځو د هنري کارو او صلاحیتو ملاتړ وکړي نو دوی به د صوبې په اقتصادي ګټو کې مهم رول ولوبوي.
موږ وایو چې دغه سر وکړو. موږ ډېر کوشش دی چې په مخې د یوسو د سر اسپیشلی د زنانو لپاره موږ دا کوو. توقعات موږ ډېر زیات دي. زنانې چې لګیا دي د کارونه کوي ډېر د خواري کار دي. موږ دا غواړو چې حکومت موږ سره مرسته وکړي په دې باندې سپیک باره کې نو انشاءالله.
پر دې مهال د حکومتي چارواکو وینا او چې د بلوچستان ښځې نه هیواز د لاسي کارو د لارې شکردار ادا کولی سي بلکې د مالداري او کښتو کروندې په ډګر کې هم د دوی د صلاحیتو څخه ګټه پورته کیدلی سي. په دې ترڅ کې د بلوچستان د حکومت ویاند انوار کاکړ وینا وه چې حکومت به د میرمنو د صلاحیتو څخه د ګټې اخیستلو لپاره هر ډول ګامونه پورته کړي.
دا زنانې چې څونه دي دا په مختک د لپاره یو ډېره لویه جذبه ده. په دې کې په مختلف معاشي حلقو کې کاغه د زراعت وی کاغه په لایف سټاک کې وی کاغه نور دارنګا ایریاز وی چې دوی غواړي چې ځان او خپل نسلو د لپاره یو بدلون راولي. موږ به کوشش ان شاء الله اوس کوو چې څه چې زموږ د زنانې دي او د زموږ د ریلیونټ کم ډپارټمنټس دي دوی تړون وکړو او په دغه تړون کې کم کم ځای چې دوی ته د امداد ضرورت دی کاغه د فاینانس په صورت کې یا په بل صورت کې هغه د لپاره لاري راوباسو.
د دستور پر اختتام باندې په ځلیدونکو برخوالو کې جایزې یا انعامونه هم وبېشل شول. د یادونې وړ ده چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري غربي سړک به د ډېر اسماعیل خان او کوټ د لارې تر ګوادر پورې وغځول سي. د کارپوهانو په وینا چې د دې پروژې اقتصادي ګټې به په سیمه کې د ښځو پر صلاحیتو باندې هم ښکاره سي. ایوب ترین مشال ریډیو کوټه.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې. خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
په پیښور کې د ماښام 5:30 بجې کېدونکو دی اوریدونکو د انیسې اجمل نه د خبرونو لنډی زور.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وایي له دې سیمې څخه د پوځي عملیاتو له وجې د افغانستان خوست ولایت ته د تللو کډوالو د واپسې عمل به له 16 جنوري پیلوي. د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی تېر ورځ مشال ریډیو ته وویل چې له یادې نیټې بهر ورځ شاوخوا 200 کورنۍ خپلو سیمو ته ستنول کېږي. نن د خبر ایجنسۍ په جمرود کې د یوې جرګې پر مهال چارواکو ویلي، تېره میاشت په خبر ایجنسۍ کې 15 ماشومان د ګوزرنې د څاڅکو له وجې نه دي مړه شوي، بلکې هغه د ځینو نورو ناروغو له وجې مړه شوي دي. د خبرې نن په جمرود د جرګه حال کې د یونیسف او د خیبر د صحت محکمې چارواکو ځایي مشرانو ترمنځ د یوې غونډې پر مهال وشوې. د پاکستان د اورګاډي محکمې لپاره د ستاینی کمیټې غړي حمیدالحق ویلي چې تر چین پاکستان اقتصادي پروژې لاندې به په خیبر پښتونخوا کې ډېر زر د ریلوی غبرګې لارې جوړول پیل شي. د پاکستان اورګاډي محکمې لپاره د قومي اسمبلۍ د ستاینی کمیټې پلاوی نن د پېښور دوره وکړه. نن د خیبر پښتونخوا د بشري حقوقو محکمې د ولس د شکایتونو لپاره د یوې ویبپاڼې پرانیسته وکړه. د یادې محکمې مشر سید محمد فاروق مشال ریډیو ته ویلي، د دې ویبپاڼې د خلاصولو وروسته اوسام وګړي کولی شي چې د بشري حقوقو خلاف ورزي کوونکو د تشدد پر ضد د انټرنیټ له لارې خپل شکایت درج کړي. د بلوچستان چارواکي وایي تر چین پاکستان اقتصادي ادارې لاندې به د ښځو هنري صلاحیتونو ته په ځانګړې توګه پام کېږي. تېره ورځ په کوټه کې د بلوچستان ښځو چین پاکستان اقتصادي ادارې تر عنوان لاندې د یوې غونډې پر مهال دا خبرې وشوې. نن د مصر په شمالي سیمه سینا کې پر یوې امنیتي پوستې د ځانګړي برید په نتیجه کې لږ تر لږه اته پولیسو وژل شوي دي. په دې پیښه کې 14 کسان زخمیان شوي هم دي. او د ترکی پولیسو د هغه مبینه برید کوونکي شناخت کړی دی چې د نوي کال په شپه یې په استنبول ښار کې پر یو نایټ کلب حمله کړې وه. د برید کوونکي د عبدالقادر مشیری پوف په نامه پیژندل شوی، ویل کېږي چې تعلق یې له ازبکستان سره دی.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی له سراج زهیر اورو.
نن د انګریزي ژبې رسپانډان خپل ادارې کې لیکي، تیرې اونۍ د پنجاب په لودرا سیمه کې د ریل ګاډي او رکشې تر منځ ټکر کې شپږ ماشومان او 2 نور وجل شوي، چې په پاکستان کې د ریلوی خراب نظام او انفراستراکچر په ګوته کوي چې لسه مودې راسي مسلسل دا قسمه پیښې را روانې دي او په دې پیښو کې یو شمېر خلک وجلې شوي. ادارې وړاندې لیکي، په دې کې هیڅ شک نشته چې پاکستان ریلوی نظام ته په فوري توګه د تخنیکي اپګریډ کولو او اډیټ کولو ضرورت دی. ولی دارنگ پیخی رامنځته کیږي او کله چې هم دا قسمه پیخی وشي، نو د ریلوی وزارت یوازې د غم او زپلو کورونو سره په خواخوږی ښکار کول خپل ذمہواری پوره کړي. ادارې زیاتوي، باید چې له دې وروسته د ریلوی وزارت هغه کمزوري ولټوي چې لکه بلې دارنگ پیخی رامنځته کیږي، خو دلته یوازې په بیانونو د هر څه سرته ورسول شي. ادارې اخر کې وایي، که وکتل شي نو یوازې د کال 2014 په لومړیو شپږو میاشتو کې 30 د ریل ګاډو د جنگیدو یا د پټلۍ د پریوتو پیخی رامنځته شوی، خو تر دې دمه د یوې پیخی پلټنې هم نه دي شوی. ریلوی د سفر او تجارت لپاره یو ښه او اهمه ذریعه ده، باید چې حکومت په دې باندې خصوصي توجه ورکړي او یوازې د دې نظام په اپګریډ کولو او د دې په اډیټ کولو دا مسله حل کېدای شي. د دې ترڅنګ د پېښور نه خبرېدونکي آج ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي، په ملک کې د بجلی په څانګه کې گردشي قرضې له 600 ارب روپیو اوړېدلې او د دې صورتحال نه په مجبورېدو د بجلی نجی کمپنو د بجلی د پیداوار بندولو دړکه ور کړې، په کومه چې د بجلی او اوبو وزارت وزیر اعظم ته د نوټس اغستو ویلي. د ادارې په وینا، دا سلسله به تر هغه روانه وي چې تر څو د بجلی د بلونو راغونډولو یو پاک او صاف نظام معرفي نکړې شي. په دې ملک کې هر څه شته، خو اکثره وخت نظام د نشټوالي یا په هغې د عمل نه کولو په وجه دومره غټې غټې مسلې راپیدا کیږي. ادارې اخر کې وایي، ځینې خلک غټ غټ بلونه ادا کوي، خو د هغې باوجود هم لوډ شډنګ موجود دی. دے او په دې ژمی کې هم لوډ شیډنګ کیږي او د دې سره سره ځینې وخت مس منیجمنت یا د خراب نظام په وجه هم لوډ شیډنګ کیږي. د هر څه د حکومت په کارکردګۍ باندې یو سوالیه نشان دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ڈیلی ٹائمز رسپانے پر تیر دو ہزار شپاڑسم کال کی دنڑے پہ وادنوں کے نام نئے پہ خود غٹ ہو لتنو یا لاملونو. فرانس پریس خبر ایجانس بیا دو ہزار ولسم کال د پیل پشپ پر استنبول خار کے پریوا کلب د حملہ کون کی دپیجن گلو پاڑا لکھن اخباری کھڑی دی تاستے غٹ او مہم ٹکی درورو. دا فرائیڈے ٹائمز ورسپانے پہ لکھنا کی لکھوالا او شنن کے اندلیب عباس وائی دو ہزار شپاڑسم کال دے خبر شاہد و چد نڑائے خلق د روایتی سیاست پر زد ودریدل. د دې لامل د هغې نه انډولۍ زیاتوالی دی چې د نړۍ د شتمنو او غریبو وګړو ترمنځ شتون لري. همدا علت دی چې د 2018 کال له پیل سره سم د نړۍ په هیوادونو کې د نامنۍ او تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې. په تیره ترکی هغه هیواد دی چې په کې تر بل هر هیواد زیاتې د نامنۍ پیښې وشوې. په عراق او هند کې حکومتونه مجبور شول چې پر ځینو وزیرانو یې د درغلۍ او تورونو لګېدو له وجې له هغوی څوکۍ بیرته واخلي. د پاناما اسنادو افشا کېدو په ترڅ کې هم د نړۍ یو شمېر مهم شخصیتونه له ستونزو سره مخامخ شول. لیکن کاګي لنډه ده چې 2018 کال د بدلون دی یو کال په توګه مخته راغلو، خو آیا چې دا بدلون به د نړۍ د انسانانو په ګټه تمام شي او که په تاوان، دا به وخت ثابته کړي. په لیکنه کې د نړۍ په بدلیدونکو حالاتو کې د ټولنیز میډیا د مهم رول یادونه هم شوې. د لیکنې تر مخه پر انټرنیټ د هغه سوریایي ماشوم چې د سمندر پر غاړه مړ پروت دی د عکس تر خپرېدو وروسته د اروپایي ټولنې هیوادونه مجبور شول چې د کډوالو په باب خپلو پالیسیو ته له نوي سره کتنه وکړي. همداراز هم د ټولنیزې میډیا کمال دی چې په پاکستان کې یې په ډیرو لږو ورځو کې له یوه غریب چایوالا څخه ماډل جوړ کړ. بلخوا فرانس پریس خبری ایجانس د ترکیې د دولتي پریس په حواله لیکلي، په استنبول ښار کې د نوي کال پر شپه پر یوه کلب حمله کوونکی کس ازبک وسلوال دی چې تړاو یې له اسلامي دولت ډلې سره دی. په دغه حمله کې 9 کسان وژل شوي ول. تر دې مخکې د دغه حمله کوونکي په اړه چې لا هم نیول شوی نه دی بېلابېلې رایې ورکول شوي وې. په ځینو رپورټونو کې راغلي ول چې دغه کس د قرغیزستان دی او ځینو نورو بیا هغه د چین له یوغوریانو څخه یاد کړی و. خو یو شمیر ترکی ورځپاڼو د هغه هیواد د امنیتي او استخباراتي ادارو له کوله ویلي دغه 34 کلن بریدګر چې په اسلامي دولت وسلواله ډله کې د ابو محمد خراساني په نوم پیژندل کیږي اصلا د ازبکستان دی او د منځنۍ اسیا لپاره د یادې ډلې غړی دی. نوموړي په داسې حال کې چې د نوي 2018 کال پر پیل یوازې 15 دقیقې وخت وې د استنبول ښار پر رینا نومي کلب برید وکړ او د 20 بهرنیانو په شمول یې 12 ترکان په ډزو ووژل.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
ایران د پخوانی ولسمشر هاشمی رفسنجانی پر مړینې د سیمې بیلابیلو هیوادونو حکومتونو عکس العملونه څرګند کړي دي. رفسنجانی د زړه د حملې له امله د یکشنبې پر ورځ د 23 په عمر مړ شو. په ایران کې دغه پر مړینې درې ورځنی ملي ویر اعلان شوی دی. نوریاس نوری جزیات لري.
د بحرین د بهرنیو چارو وزیر چې هیواد له اوږدې مودې رئیس ایران د دې هیواد په کورنیو چارو کې په مداخلې تورن کړی، په هغه پیغام کې چې د ټویټر له لارې استولی یوازې ویلي چې رفسنجانی د خدای وبخي. د بحرین پاچا حماد بن عیسا الخلیفه بیا ایران ته د خواخوږۍ په جلا استولی پیغام کې ویلي چې له لوی خدای د هغه روح ته دعا کوي او د ایران ولسمشر د هیواد خلکو او د هغه کورنۍ ته د خواخوږۍ مراتب وړاندې کوي. د سعودي سونی واکمنۍ چې په سیمه کې د شیعه ایران ستره سیاله ده سمدستي د رفسنجانی د مړینې له امله د خواخوږۍ پیغام نه دی استولی، خو د دې هیواد یوه دولتي تلویزیون د مجاهدین خلق له یوه چارواک سره مرکه خبره کړې چې رفسنجانی په 1983 کال د ایران او عراق ترمنځ د جګړې په پای کې د په زرګونو بندیانو په اعدامولو کې ښکېل بللی دی. د کویت واکمن امیر شیخ صباح الاحمد الصباح د رفسنجانی د مړینې په اړه د خواشنۍ په استولي پیغام کې له خدای غوښتي چې پر مرحومي ورحمیږي. قطر چې د خلیج په اوبو کې له ایران سره د ګازو شریکې طبیعي زیرمې لري، د رفسنجانی پر مړینې د خواخوږۍ پیغام د دې هیواد واکمن امیر شیخ تمیم بن حماد السنی استولی دی. متحده عربی اماراتو چې په فدرالي او سیمو شیخان واکمن دی او پکې ایرانیان د قومي لګکې لویه برخه جوړوي، د رفسنجانی پر مړینې د دې هیواد د مشرتابه له لوري ایران ته پاستولې پیغام کې د بهرنیو چارو وزیر انور قرقاش چې پر ایران د خلیج د هیوادونو تر ټولو سخت انتقادي چارواکی دی ویلي چې رفسنجانی د سیاسي ریالیزم یا واقع بینی او د ایران د اعتدال یو غږ و. د ایران جلا وطنه اپوزیسیون هم د رفسنجانی پر مړینې عکس العمل څرګند کړی دی. د ایران د اپوزیسیون مجاهدین خلق ډلې سیاسي مشر مریم رجوی په یو پیغام کې ویلي چې دا هیله منه ده چې رفسنجانی په مړینې سره د ایران اسلامي جمهوریت وپاشل شي. مریم رجوی ویلي د اکبر هاشمی رفسنجانی په مړینې سره یوه له هغو دو مهمو اساسي ستنو چې د ایران د فاشیستي مذهبي واکمنۍ تعادل ساتلی و ونړېده او دغه رژیم په بشپړه توګه د نابودۍ په حال کې دی.
دا مشال ریډیو دا
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وای پر دیموکراسي د حق کولو او ناسمو معلوماتو اغیز قدرت کم ګڼلی او دا وروسته له هغه چې د امریکا استخباراتي ادارې وویل د روسي ولسمشر د امریکا د ولسمشر د ټاکنو د اغیزمنو کول په مقصد د حق کولو کمپاین امر کړو. د ټرمپ ادارې د دفتر راتلونکي مشر رانس پریبوس پرون فاکس نیوز ته ویلي چې منتخب ولسمشر دا نه ردوي چې د حق کولو د کمپاین تر شا په روسیه کې د ځینو کسانو لاس و. ملالې بشیر تفصیل راکوي.
له ای بی سی تلویزیون سره په مرکه کې چې د یک شنبه په ورځ خبر اسوه باراک اوباما ویلي چې د ولادیمیر پوتین قدرت یې کم نه دی ګڼلی، خو د ویلي زه فکر کوم د معلوماتو په دې نوې زمانه کې د ناسمو معلوماتو د سایبری حملو او داسې نورو لارو امکان شته چې پر آزاد ټولنو آزاد سیستم اغیز وکړي او زموږ پر ډیموکراتیکو کړنو د اغیز هلې ځلې زیاتې شوې دي. دا خبرې وروسته له هغه دی چې د امریکا د استخباراتي ادارې راپور نتیجه ښیي پوتین د امریکا د نومبر د اتمې د انتخاباتو د اغیزمنولو په مقصد د ډیموکرات ګوند د کمپیوټرونو د هک کولو د کمپاین امر کړی وو. دا راپور چې د جنوري په شپږمه د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای لخوا خپور شو وایي د دې اقدام مقصد د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ سره مرسته او د هغه ډیموکرات سیالي هیلری کلینټن به اعتبار کول وو. په لندن کې د روسیې سفارت دغه راپور د امریکایانو د انتخاباتو د بې ارزښته کولو هڅه بللې ده. راپور وایي چې د روسیې ملاتړ لرونکو هکرانو د امریکا د سیاسي ګوندونو کمپیوټري سرورونه هک کړي وو. د راپور په اړه وروسته یو معلوماتي غونډه هم وشوه چې پکې د امریکا لوړپوړو استخباراتي چارواکو منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ته معلومات ورکړل. له دې معلوماتي غونډې وروسته ټرمپ یو اعلامیه خپره کړه چې وایي خپل ټیم ته ویلي چې د ولسمشرۍ د لومړۍ نیوې ورځو پر مهال د سایبري حملو د جدي مخنیوي لپاره یو پلان جوړ کړي. د همدار از ویلی چې د استخباراتي ادارو کار تر زشت زیات ترناوي لري. د امریکا د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټي غړي لنسي ګراهام د یک شنبه په ورځ په واشنگټن کې ان بي سي تلویزیون ته د مرکه پر مهال په دې اړه داسې وویل که د استخباراتي ادارو د مشرانو له معلوماتي غونډې وروسته هم ډونالد ټرمپ د روسانو د کړنو په اړه شکمن وي دا به زما لپاره سخته مایوس کوونکې خبره وي، ځکه ثبوت ډیر زیات دی. زه له دې یوازې دا غوښتنه کوم چې منی روسانو لاسوهنه کړې وه او مخه یې ونیسي او بل ځل شای ایران دا کار وکړي که داسې چین دا کار وکړي. نن په ډیموکراټانو دا حمله سوې ده د راتلونکو انتخاباتو پر مهال پر جمهوري غوښتونکو دا حمله کېدای شي. ټرمپ مخکې دوامداره دا ادعا رد کړې چې وایي د ده په ګټه مسکو د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې او ده ویلي چې دا خبرې د سیاسي مخالفینو دي. خو د ټرمپ ادارې د دفتر راتلونکي رئیس رانس پریبوس پرون فاکس نیوز ته ویلي چې منتخب ولسمشر دا نه ردوي چې د هک کولو د کمپاین تر شا په روسیه کې د ځینو کسانو لاس و چې د ډیموکرات ګوند کمپیوټرونه یې په نقشه کړل.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د ډیلی ټایمز ورسپانې په لیکنه کې د پاکستان پوځ د پخوانی مشر جنرال راحیل شریف د سعودي عرب په مشرۍ د نوي پوځي ائتلاف د مشر ټاکل کېدو موضوع ته کتنه شوې ده. لیکنه وایي په دې ترڅ کې ښایي د پاکستان او ایران اړیکې خراب او په سیمه کې د سعودي عرب رول او اثر رسوخ نور هم زیات شي. تفصیل فرخنده اسد اورو.
دلی ټایمز په خپل یو اداریه کې وایي د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف د دې خبرې تایید کړې ده چې د پاکستان د پوځ په خوانی مشر جنرال راحیل شریف د نه دیرشو اسلامي هیوادونو د پوځي اتحاد مشر ټاکل شوی دی. خواجه آصف په یو ټلویزیونی مرکه کې ویل په دې اړه یو لوازنامه هم شوې ده او د حکومت او پوځ لخوا د باقاعده اجازه وروسته جنرال راحیل شریف خپل دغه نوې دنده قبوله کړې ده. ولې د جنرال راحیل شریف د دغه نوې چوکۍ او کار په اړه زیات داخل ورنکه دغه نوې پوزي اتحاد چې مشري سعودي عرب کوي پاکستان یې لومړی د برخه جوړېدو په اړه دا ویلی وو چې دوی به د پارلمان نه په دې اړه رای اخلي او حکومت به د دغه اتحاد د تفصیل اخیستو وروسته فیصله کوي. خو بیا یې دا وویل چې پاکستان هم د دغه ائتلاف یوه برخه ده. په دغه پوځي ائتلاف کې به پوځیانو ته روزنه ورکول کیږي. دوی به په اتحاد کې د شاملو هیوادونو امنیت ساتي. دوی ته به جدید وسلې ورکول کیږي او له دوی سره سره به دینی عالمان هم د ترهګرۍ او تندروي د ختمولو لپاره خپل کار کوي. د سعودي عرب په دغه اعلان ډیرو هیوادونو حیرانتیا هم ښودلې ده. دغه پوځي ائتلاف به په افغانستان، عراق، شام، لیبیا او مصر کې د ترهګرۍ خلاف پوځي عملیات هم کوي او د سیمې د عسکرو سره به مرسته کوي. هیوادونه داسې فکر هم کوي چې له دې سره سعودي عرب په سیمه کې خپل اثر رسوخ زیاتول غواړي او ځینې هیوادونه بیا داسې نظر هم لري دغه اتحاد به په سیمه کې د ایران خلاف استعمالول شي. سعودي عرب او ایران په یمن او شام کې د یو بل د ګټو خلاف جنګیږي. په یمن کې اوس هم جګړه روانه ده او په دې اړه یو بلاک جوړولو مطلب دا دی چې سعودي د دغې جګړې برخه جوړېدل غواړي. بلخوا په پاکستان کې په دغه پوځي اتحاد ډېرې اندېښنې هم ښودل شوې دي. خو خواجه آصف بیا وایي دغه پوځي ائتلاف جوړېدل به د اسلامي هیوادونو په ګټه تمام شي او دغه به د اسلامي هیوادونو د امنیت په خوندي کولو کې مهم رول ولوبوي. ورځپاڼه لیکي پاکستان د ایران او سعودي عرب دواړو سره ښې اړیکې لري، نو د دغه ائتلاف برخه جوړېدل او د جنرال راحیل شریف ته د نوې عهدې سره به د پاکستان او ایران په اړیکو هم اثر پرېوځي.
فرخند اسد و د پاکستان پوځ وایي د عیني ترمیم لمخې د جوړ شو پوځي عدالتونو د کار مو د پای ته رسیدلې او دا چې دغو عدالتونو په دو کلونو کې د 204 یا مقدمو اوریدنه ترسره کړې. یاد دی وی د پاکستان حکومت د ترهګرۍ مقدمو اوریدنو لپاره د پوځي عدالتونو جوړولو ګام د پېښور پر آرمی پبلک سکول تر وسلوال برید وروسته پورته کړ. د عدالتونو د ترهګرۍ په تور نیول شو 204 یو کسانو ته سزاګانې ورکړې دي. په دې کې 116 کسانو ته د مرګ او 114 نورو ته د عمري بند سزاګانې ورکړل شوې دي. احمد الله تفصیل لري.
د پاکستان فوج د مطبوعاتو څانګې ISPR د اتوار پر ورځ جاری کړي یو بیان کې ویلي دي چې کوم وخت په ملک کې ترهګري زیاته وه، نو هغه وخت په آئین کې د ترمیم وروستو فوجي عدالتونو د جوړولو منظوري ورکړی شو او د خپل دوه کال مودې دوران فوجي عدالتونو د 204 اویا مقدمو اوریدنه وکړه چې پکې په مختلفو جرمونو کې ککړ 116 کسانو ته د مرګ سزا واورولې شو او په 114 مقدمو کې مجرمانو ته د قید سزا ورکړی شو. په بیان کې ویلي شوي چې فوزی عدالتونو ته راوړې شوې ټولې مقدمې د قانون مطابق سرته رسولې شوې دي او د یادو عدالتونو د فیصلو له وجې د ترهګرۍ په پیښو کې کمی راغلی دی. په بیان کې زیاته کړې شوې ده چې خپل موده پوره کولو وروسته فوزی عدالتونو کار بند کړی دی. خو د قانوني چارو کارپو او سپریم کورټ بار اسوسییشن پخوانی صدر قاضي انور وایي چې فوزی عدالتونو ته تحفظ حاصل وو، نو ځکه به یې د ایوې مقدمې زر تر زره فیصله کوله. که حکومت عدالتونو او ګواهانو ته همداشان تحفظ ورکړي، نو هیله دا چې د مقدمو اوریدنه به زر تر زره کیږي.
فوجي عدالتونو کې شهادت طریقه دی او اصل طریقه وا چې فلانه فلانه گواه پیش کړي، یو چې با داری شهادت به شو هغه گواه به وزګار شو، د گواه نوم به چاته نه معلومه ده. دلته چې گواه به راځي هغه باندې دباو به وي او دلته هغه تحفظ نشته. کوم د فوجي عدالت جای ته وو فوجي عدالتونه د فوجي هاتو کې وو، نو دې نه ته اندازه کوي چې د دهشتګردۍ هغه نه هغه محفوظه ده او نه هغه با اختیار ده. حکومت ته پکار دي ټول خبر باندې سوچ وکړي.
د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر ریټایرډ سعد محمد وایي که ملک کې عدالتي نظام صحیح وي او مجرم ته پر وخت سزا ورکړې کیږي، نو بیا د فوجي عدالتونو هیڅ ضرورت نشته.
فوج کار خدا نه دي چې هغه چینی عدالتونه ولګي او خلکو باندې مقدمې وشلي. حکومت دې کیسه دلچسپي واخلي. قانون سازي دې لپاره پکار ده. جج به هغه محفوظ نه دي، ګواهان هم محفوظ نه دي، باقي چې امن ده کوم عدالتونه یې هغه محفوظ نه دي. زمونږ چې کوم عدالتي نظام دی دې کې ډېر خرابې دي.
د یادونه ده چې په 14 دسمبر 2014 کال کې پېښور په آرمی پبلک سکول د وسلوالو د حملې وروسته ملک نه د ترهګرۍ خاتمې لپاره قومي اکشن پلان جوړ کړی شو. د کم وروسته چې پارلمان د 2015 کال په جنوري میاشت کې 21 آئینی بدلون او پاکستان فوزی ایکټ کې ترمیم منظوري ورکړه او په ملک کې 9 فوزی عدالتونه جوړ کړی شو چې پکې 3 په خیبر پختونخوا، 3 په پنجاب، 2 په سند او 1 په بلوچستان کې وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې په هیواد کې د سختدریز سوچ او کړنو د مخنیوي لپاره د ضرب قلم په نوم د یوه کمپین پیلولو ویلي دي. چارو ځینې پوهان وایي تر دې مخکې حکومت باید لومړی خپله او بیا د هیواد وګړي پر سختدریزای ضد مفکورې پوه کړي. د موضوع تفصیل له انیسی اجمل اورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي روان کال به په هیواد کې د سخت دریځ ختمولو په موخه د ضرب قلم په نامه کمپین کوي. نوموړي تېره اونۍ په اسلام آباد کې یوې غونډې ته ویل چې له هیواد د سخت دریځ ختمولو لپاره د ضرب عصب عملیاتو په څیر د ضرب قلم په نامه د کمپین اړتیا ده. د پاکستان سرکاري میډیا وایي چې وزیر اعظم د دې ګام لپاره د 500 میلیون روپو اعلان هم کړی دی. په کوهاټ یونیورسټي کې د جرنالیزم څانګې مشر پرویز خان وایي له هیواد د سخت دریځ ختمولو لپاره باید حکومت لومړی د دې په مفکوره ځان پوه کړي، ځکه چې د دې بغیر هڅې له ناکامۍ سره مخ کېدای شي. نوموړي زیاتوي له بده مرغه په پاکستان کې د سخت دریځ ضد شدید ګامونه پورته کیږي چې له وجې په هیواد کې نورم تاوتریخوالی رامنځته شي.
من ګورو چې پاکستان کې کم نریټیو بلډ کیږي یا کاونټر نریټیو چې کم جواب کې وہ تو جوڑی آ کم ڈومیننٹ انسٹیٹیوشن دی آل طرح جات کر رہا جی آئی ایس پی آر اور دگا شانتی نور اداری ہو سو پورے جکم جہادی تنظیموں نے دی یا شدت پسند تنظیموں نے آگے نیریٹو بنے جان پورے نے کہ متبادل نیریٹو لکھا تعلیم پر ذریعے بنے یا نور میسجز پر ذریعے بنے میسجز کنسٹرکٹ کے تو دادی کافی حدہ پورے بہتری رات لے چی خمون پاکستان کی دادی نے چی کاؤنٹر نیریٹو بنے ڈر کار نے کی.
په پېښور یونیورسټي کې د جرنالیزم څانګې استاد فیض الله جان چې د سخت دریځ ضد په مفکوره کار هم کړی وایي په پاکستان کې د سخت دریځ مسأله د ډېر وخت راهیسې روانه ده، خو حکومت تر اوسه د دې د ختمولو لپاره کوم لوی ګامونه نه دي پورته کړي. فیض الله جان وایي باید حکومت د سخت دریځ د لمین سوړلو لپاره د تعلیم، څېړنې او مدرسو نظام ښه کولو په ګډون متبادلې لارې خپلې کړي.
دا ښکار چې اسیم ندی کړی ځکه نکتا هغه یو پالیسی جوړی چې خود دا هغه رفتار ډیر کمزورې دی. نریټیو صرف د ټکو مجموعه نه ده بلکې عملی قدم اخیستل هغه اوم د نریټیو وسه ده. یو سو اداري وی چې هغه ادارو کې دننه د ملک په سطح باندې نریټیو جوړیږي نو هغه کې یو سلیبس وی لکه په مدرسو کې څه خود لیکيږي، ماس میډیا اخبارونه ریډیو ټلویزیون دا په ملک کې څه کوي نو اصل کې په دې کمپریهنسیو لیول باندې کار کول پکار.
د پاکستان حکومت تراګری ستکامی اداره یا نیکټا په 2013 کال کې جوړ کړه چې تراګری او سخت دریځ ضد عملی ګامونو پورته کولو او جامع تګلارو جوړولو په ګډون مختلف کارونه کوي. د سیاسي ټولنیزو چارو پوه خادم حسین وای په پاکستان کې د ځینو مذهبي ډلو د فعالیتونو په اړه زیاتره ولس پوها نه لري، باید چې حکومت د سخت دریځ د لمین سوړلو لپاره لومړی د پوهې پروګرامونه پیل کړي. نوموړي زیاتوي چې د سخت دریځ ضد متبادلې مفکورې لپاره ډیرو ادارو کسانو حکومت ته وړاندیزونه لیږلي دي، خو د پاکستان حکومت په دې برخه کې سنجیده نه ښکاري.
تعلیمی نظام کی کم چی انتہاگر فکر پر مخکیوڑی دغه نصاب سو دغه تعلیمی ماحول کی دی متبادل سوچ تسلیمول هغه په دغه نصاب کی نشتا دغه تعلیمی ماحول کی نشتا چی کم دی مذهبی گوندونو یا دداشی گوندونو چی هغه یا خو سیاست کی سوال یو مذهبی دی یا د خیر خګری په نوم لګیا دی کار کی ای هغه باندې نظر ساتلو هم لا تر اوسه پوری بالکل په نظر ناراضی.
د پېښور پر آرمی پبلک سکول تر برید رستو را پاکستان حکومت اتراګره او سخت دریځ ضد شل نکاتی پلان جوړ کړی وو چې پکې د تشدد او کرکې خوراونکو پر ضد کارروایانې، د مدرسو رجسټریشن او دغه سیزن نورې خبرې شاملې دي.
دا مشال ریډیو ده.
د اسلام آباد د یو اډیشنل سیشن جج په کور کې د تاوتریخوالي د ښکار شوې 10 کلنې جنۍ طبي معاینه د همیاد ښار په پیمز رومي روغتون کې شوې ده. دغه جنۍ طیبه نومیږي او ویل شوي چې د معایناتو د رپورټ تر راتلو وروسته به د خپل مور او پلار سره یو ځای عدالت ته وړاندې کړل شي. د تېر کال په دسمبر میاشت کې د نوموړي د وهلو ټکولو الزام د سیشن جج پر میرمن لګول شوی دی. تفصیل د رفت انجم په رپورټ کې.
د اسلام آباد یو اډیشنل سیشن جج په کور کې د تشدد ښکار 10 کلنې طیبي طبي معاینه په پیمز هسپتال کې وکړې شو. د پیمز هسپتال 5 کسیزه میډیکل بورډ چې پکې د نفسیاتو ډاکټر هم موجود وو نن د ګل پورس د نوموړي طبي معاینه وکړه. د اسلام آباد پولیس لخوا د تېرې جمعې په ورځ طیبه سپریم کورټ ته وړاندې کېدله، خو د هغې د مور پلار او د جج د کورنۍ ترمنځ د روغې کېدو وروسته بې درکه شوه. د اتوار په ورځ د اسلام آباد پولیسو طیبه سره د مور او پلار په اسلام آباد لهتراټ سیمینه برامد کړه او نن یې د طبي معاینې لپاره میډیکل بورډ ته وړاندې کړه. مدوات معلوماتو سره په خبرو کې د پیمز هسپتال وایس چانسلر ډاکټر جاوید اکرام وویل چې یو سات مکمل طبي معاینه کې د وینې اخستو سره سره د طبي په وجود د ټولو زخمونو تفصیلي جاج هم واخیستل شو. د په وینا د لس کلنې طبي د مور پلار او ضرور د وینې نمونې هم اخیستل شوي دي او د ټولو ټیسټونو رپورټ راتلو نه پس به تفصیلي رپورټ سپریم کورټ ته وړاندې کولی شي.
د طیبی د ټولو زخمونو جاچ واغستے شو او د هغې داول لرونکو ډی این اے هم شوه چې دا شان مونږ تر اختیا مخې ته راشي چې څوک په اصل کې خپل خپلوان دي. په دې کیس کې په مونږ هیڅ چا فشار نشته او نه به مونږ په دباو کې راځو. ما مخکې هم ویلي وو اوس هم وایم چې طیبه د خپل مور پلار نه بلکې زما او د ټول قوم لور ده او مونږ هغې له انصاف ورکول غواړو.
په مطبوعاتو کې په طیبی شوي د تشدد عکسونه او ویډیو مخې ته راتلو وروسته د سپریم کورټ چیف جسټس میا ثاقب نثار د دی پیخی از خود نوٹس اخستے وو او دی تیر جمعی پر ورس چیف جسٹس پولیس تا امر کرے وو چی دروانی میاشتی پر یولسم نیٹا دی طیبہ لخپل مور پلار سرا یوزے عدالت تا وڑان نکری. سپریم کورٹ دی کیس پر اڑا پخپل سرگندونو کی ویلی چی بنیادی بشری حقونو پر باب جوڑ جاڑی نشی کے دلے مور پلار ہو خپل بچان لبنیادی بشری حقونو نشی محروم والے نبیا سنگا داروغا اوشوا دی طبی معاینی رپورٹونو راتلو نپس با طیبہ او داغے مور پلار چارشنبے پر ورس پر سپریم کورٹ کے وڑان نکولے شی. رفت انجم مشال ریڈیو اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
د خبر ایجنسی خبریالان شکایت کوي چې حکومت د دوی د پریس کلب ودانی نه جوړوي. د دوی په خبره پر دې سربېره چې دغه منصوبې افتتاح هم شوی و د فاټا سیکریټریټ په کلنی پرمختیایي پروګرام کې ورته هیڅ پیسې نه دي بلکل شوي. د خبر خبریالان حکومت غواړي چې د پریس کلب ودانی ورته جوړ او په ترڅ کې د دوی امنیت خوندي کړي. فرهاد شینوار د موضوع تفصیل لري.
د خیبر ایجنسی د لوړګي خبریالان وایي چې د دوی د پریس کلب د ودانې جوړولو منصوبه فاټا سیکریټریټ د کالنی پرمختیایي پروګرام نه وستلې ده او د پریس کلب د ودانې د نشتوالي له امله د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. په دې هکله د لوړګي پریس کلب صدر اکمل خان مشال ریډیو ته وایي
لنډي کوتل پریس کلب د جوړېدو پر خډیرو ګورنرانو رااله اعلانونه وکړه. فاټا سیکریټریټ هغه بالکل به دې کې انټرسټ نه اخلي. نو په کار دی چې حکومت دا مسله سیریس روچته کا په کریا بلډینګ کې پراتی یو خدا دی چې هغه کریا اور کول چیز مونږ لپاره ډیر زیات مشکل کړی.
خبریال احمد نبی وویل
سیکیورټی بالکل غلطه نشته د شور شرابوي بجدي خو بالکل نشته چې کوم انټرنیټ مسلې دي آغاز مونږ په پروفیشنل ډی اوټایو کې پورا کولو کې خندوي. دریو گورنرانو اعلانونه کړي خو هغه صرف لفظونو پورې دا خبره راغله.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود وایي چې فاټا سیکریټریټ دوی ته د لوړګي پریس کلب ودانې جوړولو لپاره روپۍ ورکړې وي خو د ځمکې اخیستو روپۍ یې نه دي ورکړې. چې وړیا ځمکه پیدا شي نو په هغې به یې ودانۍ جوړه کړي.
حکومت نه همونږ ډېر په زور باندې د پریس کلب د کنسټرکشن پیسې اغستی دي خو د پریس کلب د ځمکې پیسې چرا کړې نه دي. هغه ځمکه ولګورو هغې کې کوشش وکړي ځمکه چرته نه پیدا شي ار سونه وي ار چرته وي.
د خیبر ایجنسی د لوړګي خبریالان وایي چې حکومت ته د لوړګي پریس کلب د ودانې جوړولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
اوریدم کول دی رپورت سره د خبرونې د پای شبو تور رسیدو د انیسی اجمل نه د خبرونو لنډی زور.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وایي له دې سیمې څخه د پوځي عملیاتو له وجې د افغانستان خوست ولایت ته د تللو کډوالو د واپس عمل به له 16 جنوري پیلوي. د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی تر ورځ مشال لیډیو ته وویل چې له یادې نیټې به هره ورځ شاوخوا 200 کورنۍ خپلو سیمو ته ستنول کیږي. نن د خبر ایجنسۍ په جمرود کې د یوې جرګې پر مهال چارواکو ویلي تیره میاشت په خبر ایجنسۍ کې 15 ماشومان د ګوزر د څاڅکو له وجې نه بلکې د ځینو نورو ناروغو له وجې مړه شوي دي. د خبرې نن په جمرود حال کې د یونیسف او د خبر د صحت محکمې چارواکو ځایي مشرانو ترمنځ د یوې غونډې پر مهال وشوې. د پاکستان اورګاډي محکمې لپاره د سټینډینګ کمیټې غړي حامد الحق ویلي چې تر چین پاکستان اقتصادي پروژې لاندې به په خبر پختونخوا کې ډېر سر د ریلوي غبرګي لارې جوړول پیل شي. د پاکستان اورګاډي محکمې لپاره د قومي اسمبلۍ د سټینډینګ کمیټې پلاوی نن د پېښور دوره وکړه. نن د خبر پختونخوا د بشري حقوقو محکمې د ولست شکایتونو لپاره د یوې ویب پاڼې پرانسته وکړه. د یادې محکمې مشر سید محمد فاروق مشال لډیو ته ویل د دې ویب پاڼې د خلاصولو وروسته اوس عام وګړي کولی شي چې د بشري حقوقو خلاف ورزي کوونکو او د تشدد پر ضد د انټرنیټ له لارې خپل شکایتونه درج کړي. د خبر پختونخوا د سوات په مټي سیمه کې یو واده شوې ښځه په مبینه توګه د غلط په نامه وژل شوې ده. نن د مصر په شمالي سیمه سینا کې پر یوې امنیتي پوستې د ځانمرګي برید په نتیجه کې لږ تر لږه 8 پولیس وژل شوي دي. په ال عرش ښار کې برید کوونکي د خزل لپاره استعمالوونکي ګاډۍ له بارودو ډک کړې وه او له امنیتي پوستې سره جنګولې دي. په دې پیښه کې لږ تر لږه 43 کسان زخمیان شوي دي. او د ترکی پولیسو دغه مبینه برید کوونکي شناخت کړی دی چې د نوي کال په شپه یې په استنبول ښار کې په یو نایټ کلب حمله کړې وه. د برید کوونکي د عبدالقادر مشاري پوف په نامه پیژندل شوی او ویل کېږي چې تعلق یې له ازبکستان سره دی.
د خبرونو ورځې لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واورئ. زه هارون بچا انیس اجمل او زموږ تخنیکی همکار اسحاق تمیری تاسو اجازه غواړو د پیغامونو.